شنبه د سنبلې 14 د سپتمبر 1 د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې پیل شو او د ماښام تر بچو د خبرونې په منځنۍ څپه 12 نیمې په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 هم خپرې شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه زه احمد شیبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مخته وړم. سهار مو نیکمرغه. په دې خبري مجله کې مو وړاندې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو له زیاتېدو خبرو، د ننګرهار د ولی څرګندونې د هغه پلاوي په اړه لرو چې له کابله د ملکي تلفاتو د څیړنې لپاره جلال آباد ته رسیدلی. خو تر هر څه مخکې خبرونه. د افغانستان لپاره د امریکا دریو پخوانیو سفیرانو د سولې مسودې ته ژوره اندېښنه ښکاره کړې. د زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي پلاوي تېره شپه له طالبانو سره د سولې خبرې کړې او نن په اسلام آباد کې د کوربه هیواد چین او افغانستان د بهرنیو چارو د وزیرانو درې اړخیزه غونډه ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو دریو پخوانیو سفیرانو خبرداری ورکړی دی چې له طالبانو سره د امریکا د سولې د توافقنامې مسوده چې له مخې به یې ټول بهرني ځواکونه له دغه هېواده وځي شای خطرناکې کورنۍ جګړې ته لار هواره کړي. راین کراکر چې له 2011 تر 2012 پورې په کابل کې سفیر و ازادي راډیو ته وویل دا ډېره خطرناکه ده او د سولې هوکړلیک زیانمنوي. جیمز ډابنس چې تر کراکر وروسته تر 2014 کال پورې د افغانستان سفیر وو او بیا له 2013 تر 2014 د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وټاکل شو، وای په مسوده کې د سولې لپاره شرایط نه دي چمتو شوي او بهرني ځواکونه باید په افغانستان کې تر هغو پات شي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ تړون کې شي. کراکر، کننګم او دابنس د هغو نهو امریکایي سفیرانو له ډلې دي چې تیره اونۍ یو ګډ بیان خپور کړ او پکې وویل چې له یوه مخه د پوجانو وتل باید د نهایي سولې شرط وي، کنه په دغه هیواد کې به کورنۍ جګړه پیل شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د دوشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو چې په اصولو کې له طالبانو سره یو توافق ته رسیدلی دی او د هوکړلیک مسوده له افغان حکومت سره شریکه کړې. د مولا برادر اخوند په مشرۍ د طالبانو مرکچی پلاوی تیره شپه په قطر کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره کتلې دي. په دغه کتنه کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان سکاټ میلر او د قطر د بهرنیو چارو وزیر هم ګډون درلود. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سویل شاهین تیره شپه په ټویټ کې لیکلي دي دوی د پنشن به پښ پتر دونیمه بجو پورې له امریکایي پلاوی سره خبري کړې دي. د نوموړي په خبره خبري شوی او پرمختګ پکې شوی دی، خو امریکایي پلاوی په دیاړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې له طالبانو سره تر نهم پړاو خبرو وروسته د دوشنبه پورې کابل ته ولاړ او له طالبانو سره د هوکړلیک د مسودې متن له افغان مشرانو سره شریک کړ. افغان حکومت ته په اړه اندیښنه وشوده او خلیلزاد درسته له هغه بیرته طالب پلاوی سره د خبرو په هدف قطر ته ولاړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې نن په اسلام آباد کې د افغانستان، چین او پاکستان د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه ده. د دغه وزارت ویان سبغت احمدی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل
روی موارد زیادی بحث خواهد شد که عمدترینش
دی وی په ډیرو مسایلو به بحث وشي چې عمده هغه د سیاسي اړیکو پراختیا او پیاوړتیا، د سولې له بهیر سره مرسته، د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه، امنیتي همکاري او سیمه ییز اتصال دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په یوې اعلامیه کې چې د جمعې په ورځ خبره کړه ویلي چې د غونډې مشري به د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي کوي. نن د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ لوبډالو ترمنځ د 15 ورځنی ټیسټ سیالي درېمه ده. نننۍ لوبه د افغانستان په وخت سهار 9 بجې پیل شي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان کرکټ لوبډلې په یوازینی ټیسټ لوبه کې تر دا مهاله د بنگلاديش پر وړاندې ډېره ښه لوبه ترسره کړې ده. هغه څنګه چې بنگلاديش غوښتل چې د افغانستان پر وړاندې لوبه وکړي هغه څنګه نشو کولای، ځکه چې افغان لوبغاړو د سیالۍ لپاره پوره تیاری درلود او د بشپړ چمتووالي سره په دې سیالۍ کې د بنګلادیش پر وړاندې لوبېږي.
د بنګلادیش لوبډلې پرون 104 نوي منډې وکړې او اته لوبغاړي وسپځېدل. تر دې مخکې افغانستان 322 منډې جوړې کړې وې. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر داسې ښودلی ده چې ایران شاید د خبرو تازه فرصت ته نږدې شي. دا په داسې حال کې ده چې ایران په اټومي هوکړلی کې د خپلو ژمنو د راکمولو په برخه کې بل ګام هم پورته کړی دی. د اسپر تر دغو څرګندونو څو ساعته مخکې تهران اروپایي ټولنې ته وویل کوم محدودیتونه چې په اټومي هوکړلی کې د اټومي پراختیا او څېړنې په برخه کې موجود وو دوی لرې کړي دي. دا هوکړلیک په 2015 کال کې د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ لاسلیک شو. بل لور ته ایرانی رسنیو خبر ورکړی چې دغه هیواد د اټومي انرژۍ اداره بنن په یوې خبري غونډه کې په اټومي هوکړلیک کې د ایران د ژمنو د راکمولو په برخه کې خپل راتلونکی اقدام اعلان کړي. او وروسته خبر دا چې څلور کسانو ځانونه د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې د ریاست لپاره کاندید کړي دي. د غنوماندان د ارجنټاین، بورکینا فاسو، رومانیا او سلواکیا دي. دوی د یو کې امانو د کرسۍ لپاره سره سیالي کوي. امانو د روان کال په جولای میاشت کې د 22 کلونو په عمر وفات شو. دا ساتي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. وړاندې په افغانستان کې د ملکی تلفاتو د زیاتېدو په اړه تفصیل درکو.
لبد مرغه د تیر میاشت پر طلبان دی یو برابر ملکی تلفات زیات شوی.
په اگست میاشت کې په افغانستان کې ملکی تلفات زیات شوی دي. ل کابل ننګرهار ته د ملکی تلفاتو د وی پی شي د تحقیقاتو لپاره پلاوی تللی.
مطلبی خپل کار شروع کړ چې د کورنۍ سره، د شهیدانو سره، د سپورو کټو سره، امنیتي ادارو سره، د ټولو سره به ګوري.
په خوست کې په سلګونو زده کوونکو د کانکور په ازموینه کې برخه واخیسته.
کوشش کوو کوم نوی طرز العمل چې د کانکور د ازموینه د کمیټې له خوا راغلی دی د هغې په بنیاد د کانکور ازموینه واخلو.
د ژوند رنګونه پروګرام هم لرو.
د کارټونو کار کوم او مایبه ما وکاسه کورم لرو سنا سه گزارم روانه کلی هغه د سوال نه واده زنو خبرونه مو په ځان ساتلې ده.
د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله سش کال اگست میاشت د ملکی وګړو لپاره په تیرو څو کلونو کې تر ټولو خونړی میاشت ګڼي. د دغه ډلې مشر عزیز احمد تسل که څه هم د وژنو دقیق ارقام نشي خو ازادي راډیو سره په خبرو کې انتقاد کوي چې په جنگ کې شکیلو خواو په خپلو جنگي پالیسیو کې د ملکانو خوندیتوب ته پام نه دی کړی. په ورته وخت کې د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون هم وایي چې د جګړې شکیل اړخونه باید د جګړې د نړیوالو قوانینو پر بنسټ د ملکانو خوندیتوب ته جدي پام واړوي. اجمل تورمان راپور لري.
د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله ل نړیوال ټولنې غوړي چې په افغانستان کې د جګړې په خکیلو اړخونو فشار راوړي چې د ملکیانو د خوندیتوب مسلې ته پام وکړي. د دغه ډله مشر عزیز احمد تسل د جمعې په ماخام ازادي رادیو ته وویل چې د روان میلادي کال اگست میاشت د ملکی وګړو لپاره په تیرو څو کلونو کې تر ټولو خونړۍ میاشت وه. خاغلی تسل که څه هم دقیق ارقام ورنکړل خو زیاته کړه چې په اگست میاشت کې د تیر میاشتې پرتله چې تر زرو زیات تلفات موجود و هم ډیره وژنه شوې ده.
لبد مرغه د تیر میاشت پرتله باندې یو برابر ملکی تلفات زیات شوي. په تیر میاشت کې تر زرو زیات ملکی تلفات موږ درلودل. اما اگست میاشت هم ګڼ ملکی مرجوب لري. یعنی هر کله چې موږ اټکل کوو چې راتلونکي میاشت به خیلی متاسفانه هغه لا هم خونړی کیږي او لا هم پکې ملکی تلفات کیږي.
د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله د هر میاشتې په لومړیو کې د ملکی وګړو د تلفاتو په اړه خپل د تیرې میاشتې راپور خپروي خو د اگست میاشتې راپور تر اوسه نه دی خپور کړی. د اگست میاشت په وروستۍ نیټه هم په کندز کې و انتحاري حمله وشوه چې د کورنیو چارو وزارت په وینا 15 تنه پکې ووژل شول او لس نور ټپیان شول چې ډیری یې ملکیان ول. ښاغلی تسل دا څرګندونې داسې مهال کوي چې روانه سپتمبر میاشت چې لا په خپل لومړی لسیزه کې ده هم په ډیر شمیر سره د ملکیانو د مرګ ژوبلې شاهده ده. د سپتمبر د میاشتې په 15 نیټه د پنځشنبې په ورځ د کابل په ششدرک سیمه کې په یو موټر بم چاودنه کې چې د یو تونس موټر په وسیله وشوه لس کسان ووژل شول او 240 نور ټپیان شول. د همدغې میاشتې په څلورمه نیټه بیا د ننګرهار ولایت د جلال آباد ښار په څلورمه ناحیه کې د سفردوز واکونو په عملیاتو کې د یوې کورنۍ څلور غړي چې سره ورونه ول ووژل شول، چې په غبرګون یې د افغانستان د ملي امنیت رئیس استعفا هم وکړه. د سپتمبر د میاشتې په دوهمه نیټه د شپې د قابل بای په سیمه کې بیا ګرین ویلج کم ته څیرمه په یو موټر بم چاودنه کې د کورنیو چارو وزارت په وینا د درې پولیسو په ګډون 14 کسان ووژل شول او یو سلونونس نور ټپیان شول. د دې ترڅنګ د افغانستان له یو شمېر ولایتونو لکه فرا، کندوز، بغلان، تخار، لوګر او نورو څخه هم د جنگ جګړو او تلفاتو راپورونه ورکړل شوي دي. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د جګړې ښکېل اړخونه باید د جګړې د نړیوالو قوانینو پر بنسټ د ملکیانو خوندیتوب ته جدي پام واړوي. دغه کمیسیون ویان شکر الله مشکور.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په جنگي برنامو کې په ټول عملیاتونو کې د ملکی تلفاتو موجودیت غندي او محکوموي.
د افغانستان دفاع وزارت مخکې تر دې ویلي چې د موضوع ته جدي پام کوي او وسلواله طالبان هم تل پر افغان سوکون واچولې ده. د ملکی تلفاتو د زیاتیدو په اړه دا راپورونه او اندېښنې په داسې حال کې دي چې طالبان په قطر کې له امریکایي چارواکو سره د سولې د یو تفاهم لیک لاسلیک ته نږدې شوي دي، خو افغان حکومت یې په اړه اندېښنه لري او د یا تفاهم لیک د ځینو برخو په اړه یې له امریکایي چارواکو وضاحت غوښته ده.
د ملکی تلفاتو په لړ کې تیره اونۍ په ننګرهار کې د یو کور څلور رونه یو ځای ووژل شول. له دا سره سم د 02 ځواکونو د عملیاتو پر مهال دا پیښه رامنځته شوې. اجمل تورمن د دې پیښې په اړه د ننګرهار له ولی شاه محمود میاخیل سره تیره شپه مرکه کړې ده. د مرکې په پیل کې د ننګرهار ولی د پیښې د څېړنې لپاره جلال آباد ته د ورغلي پلاوي په اړه وویل.
د پلاوی خپل کار شروع کړ چې د کورنۍ سره، د شهیدانو سره، د سپورو کټو سره، امنیتي ادارو سره، د ټولو سره به ګوري او خپل لاسته راوړنې چې کومې دي تحقیقاتو نتیجه چې ده هغه به جلال آباد جمهور رئیس ته وړاندې کوي. او اصلي هدف دا دی چې موږ د یو نظام باندې دلته ژوند کوو، ټول باید د قانون په چوکاټ کې چې هره اداره دلته فعالیت لري باید کار وکړي او زمون او د نورو تورستي ډلو ترمنځ باید فرق موجود وي. طبعا واقعیت پېښېږي، کاشکې چې نه یو څه شوی، اما باید په آینده کې هم د داسې پېښو مخه ونیول شي او یو پروسیجر باید موجود وي چې البته قوانین شته دی هغې مطابق کې باید ټول کار وکړي.
بله، ولی سب کار دوی چې د پلاوی په جوړښت کې کم کسان شامل دي یا لوړ چارواکي هم شامل دي؟
د پلاوی په راس کې معاون د دوی چارواکي چې هغه د امنیتي داخلي او خارجي مسول دی، د تحقیقاتو جنرال صاحب شمس احمد دید او هغه سره فضلی صاحب چې هغه د خارجي جرایمو د تنوالي کې رئیس دی هغه سره دی او نور شپږو کسانو څنوالان وسره دي. دوی د خپل تحقیق شروع کړی دی او دوام به ورکوي.
د ولی صاحب لومړنی دي تحقیقات شاید ولایتي ادارې په کچه باندې شوي وي، هغه تحقیقات څخه درسته څه ثابت شوي؟
نو څه مو دا مخکې تقریبا تر 15 ماشه مخکې چې دلته راغلم یو دوه واقعې وشولې، بیا بالاخره موږ نتیجې ته ورسېدلو چې هغه سیمې چې حکومت هلته تصدل لري ندیو باید هلته عملیات ونه کړي. او بیا زمونږ پاس هغه وخت د شورا امنیت یو هیئت راغی، نو زمونږ پاس دا و چې باید یو طریقه د کار یا یو اصول باید دوی ته جوړ کړو، د هغې په مطابق باندې دوی کار وکړي. خو متاسفانه چې دوی د خپل هغه تعهداتو نه پیروي ونه کړله او دغه پیښه رامنځته شوله. البته یو بله پیښه هم رامنځته شوله په دغه یوه هفته کې. نو په دې حساب باندې نو دا ځل موږ د جلال آباد جمهور رئیس صاحب نه او د ټولو شورا امنیت نه د محلي ادارو د ټولو نه وغوښتل چې دا ځل باید یو لږ رتبه هیئت راشي، ځکه چې دا قطعه یوازې په ننګرهار کې نه ده، همداسې دوه نورې قطعې موجودې دي چې د افغانستان په مختلفو سیمو کې عملیات کوي. نو دیو باید یو طرز العمل په بنیاد باندې کار وکړي، نه دا چې خپل سر باندې ملکي تلفات رامنځته شي.
د ننګرهار ولی شاه محمود میاخیل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د لویدیز یو شمیر چاپی خبرونه د امریکا او طالبانو ترمنز احتمالي توافق ته کتنه کړې او پر افغانستان د حقیقي زوته اشاره کړې ده. نیویارک ټایمز لیکي په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتونو له طالبانو سره د سولې موافقه ته نږدې شوي دي، افغانانو د دې روغې جوړې په وړاندې مقاومت ښکاره کړی دی او په ورته وخت کې شخړې هم په افغانستان کې زیات شوي دي. په ورسپانه کې وړاندې راغلي دي چې کابل د سولې د موافقې ته اندېښنه لري، ځکه چې هیڅ تضمین پکې نشته چې یاغیان به د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته پر خپلو ژمنو عمل وکړي. نیویارک ټایمز د یو شمېر هغو امریکایي چارواکو په وینا چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې برخه لرله، خو د نومونو له یادولو یې ډډه کوله، څرګندوي د افغانستان حکومت اندېښنه لري، ځکه چې استدلال کوي چې د بهرنیو ځواکونو وتل د افغانانو او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پرمختګ ته لار نه هواروي. د ورسپانې په باور افغانان له تاریخه بدې تجربې لري، له افغانستانه د سره پوځ له وتلو وروسته د مجاهدینو ډلو په خپلو کې جګړې وکړې چې له عملیې په افغانستان کې کورنۍ جګړه شروع شوه. له دې سره د القاعده شبکې په څیر تروریستي ډلو په دې هیواد کې د پښې ځای پیدا کړ. بل ورسپانه وال سټریټ جرنال لیکي د افغانستان حکومت د امریکا او طالبانو ترمنځ پر احتمالي توافق انتقاد کړی دی. د ورسپانې په باور که چیرته یاغیان د سولې د مسودې له مخې پر خپلو ژمنو عمل ونه کړي، د هغوی لپاره هیڅ راز واضح مجازات په نظر کې نه دي نیول شوي. وړاندې راغلي دي چې د افغانستان حکومت شکایت لري چې د امریکا متحده ایالاتو طالبانو ته اجازه ورکړې ده چې د اسلامي امارت په نوم له امریکا سره خبرې مخته یوسي. د افغانستان د حکومت په چارواکي چې نوم یې نه دی یاد شوی، وال سټریټ جرنال ته ویلي متحده ایالات طالبانو ته مشروعیت ورکوي، ځکه چې هغوی ته نږدې د یوه حکومت په سترګه کتلی دي. خو زلمی خلیلزاد د دوشنبې پروسه ازادي راډیو ته په ځانګړې مرکه کې ټینګار وکړ چې دا ډله د طالبانو په توګه پیشنی او په رسمي ډول امریکا ته دوی ته دولت اعتبار نه لري. واشنگتن وای په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د شمیر د کمیدو او له شرایطو سره سم د دې ځواکونو د وتلو متحده ایالاتونو او همکارانو ته د طالبانو تر واک لاندې سیمو څخه د ترهګرو د خطر د ورکېدو اوربند او بین الافغاني خبرو لپاره له طالبانو سره خبرې پیل کړې دي. د لویدیز یوې بلې خبرونې بیا یوې جګړې ته کتنه کړې ده. میل آنلاین د فرا پر ښار د بریت په اړه لیکنه خپره کړې ده. خبرونه لیکي طالبانو د جمعې سهار وختي د افغانستان په لویدیز کې د فرا پر ښار حمله وکړه. خبرونه وړاندې څرګندوي چې طالبان تر دې بریت څو ساعته وروسته افغان ځواکونو د ښار له څنډو شاته کړل. خبرونه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د یو ویاند سونی لګات خبرې راخیستلی چې وایي امریکایي پوځیانو په دې جګړه کې د افغان ځواکونو ملاتړ کړی. میل آنلاین لیکي طالبانو تیر کال د می په میاشت کې هم د فراشار د نیولو هڅه کړې وه، خو هغه وخت هم افغان سرتیرو د امریکایي ځواکونو په ملاتړ دوی شاته تمبولي وو. د خبرونې په وینا طالبانو په روسي ورځو کې د دې سربیره د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې بریدونه زیات کړي دي چې دوی له واشنگتن سره د سولې په خبرو بوختي تر څو امریکایي پوځیان له افغانستانه ووځي. په خوست کې د لوړو زده کړو مؤسسو او پوهنتونونو لپاره د 12 ټولګیو له فارغانو د کانکور ازموینې پیل شوې دي. د خصوصي تحصیلي مؤسساتو مسؤلان وایي چې د لوړو زده کړو وزارت د نوې لایحې له مخې سږکال د خصوصي تحصیلي مؤسساتو ازموینه هم سخته شوې او شفافیت ته یې پاملرنه ډېره شوې ده. دوی زیاتوي د نوې لایحې له مخې خصوصي مؤسسې حق نه لري چې تر ټاکلې ظرفیت زیات محصلان جذب کړي. نجیب الله خیل له خوست راپور لري.
د جمعې په ورځ په خوست کې د احمد شاه ابدالي د طبي زده کړو د لوړو زده کړو مؤسسې د معالجوي طب او د اسلامي پوهنتون شپږو پوهنځیو لپاره خواوشا 900 ځوانانو چې 103 اویا تنه انجونې وې د کانکور په ازموینه کې برخه واخیسته. د احمد شاه ابدالي د لوړو زده کړو مؤسسې د امتیاز خاوند پوهان ډاکټر بادشاهزار ابدالي آزادۍ راډیو ته وویل دوی سره په ازموینه کې د خوست سربیره د پکتیا، پکتیکا، لوګر، غزنی او د قبایلي سیمو د لیسو فارغانو هم برخه اخیستې ده.
موږ کوشش کوو چې د لوړو زده کړو وزارت د تضمین کیفیت د پروسې په چوکاټ کې او کوم نوی طرز العمل چې د کانکور د ازموینه د کمیټې له خوا راغلی دی د هغې په بنیاد د کانکور ازموینه واخلو. موږ به کوشش وکړو چې لایق او هغه محصلین چې هغه په آینده کې په طبي برخه کې ښه خدمات سرته رسولی شي جذب کړو.
په همدې ورځ اسلامي پوهنتون لپاره هم د کانکور ازموینه واخیستل شوه. په خوست کې د دې نوي ایجاد شوي پوهنتون رئیس ډاکټر محمد رفیق شریفي وایي د یاد پوهنتون د شپږو پوهنځیو لپاره په کانکور کې څه د پاسه 1500 ځوانانو برخه اخیستي چې 160 تنه نجونې دي.
طب په بخش کې چې د وزارت کوم لایحه ده هغې کې د 100 نفرو 160 په استوماتولوژي او په طب کې لرو. په دې د نور کوم پوهنځی چې دي په دې کې داس دی چې ظرفیت بیا 14 پسون دي چې هغه دریم سمستر نه نسو چې کوم
په خوست کې د لوړو زده کړو وزارت د اصولو سره سم د خصوصي تحصیلي مؤسساتو له فعالیت او ازموینو څخه د نظارت دنده شیخ زاید پوهنتون پورې اړه لري. د یاد پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي استاد فاروق جان منګل وایي د دوی او د لوړو زده کړو وزارت غوښتنه داده چې د کانکور ازموینې شفافې وي.
زموږ غوښتنه او په نهایت کې د وزارت هیله هم داده چې دغه پروسه باید په ټوله معنا شفافه وي، تر څنګ له وړاندې چې کوم کسان دغه پروسې لپاره انتخابیږي هغه هم باید وړ کسان وي، په رښتیا هم له 12 ټولګي فارغ شوي وي، اسناد ولري، د دې جوګه وي چې دغه امتحان هم پاس کی او وروسته زده کړو ته هم په متداومه بڼه او په ښه بڼه ادامه ورکړي.
د سمیع الله افغان او نصیب الله پونوم دوه ځوانان چې د دې دوو ازموینو ګډونوال دي د کانکور صحنه شفافه ګڼي او هیله لري چې د خپلې خوښې پوهنځیو ته بریالي شي.
طب ډېر مقدس مسلک دی، د انسان د ژوند سره تړاو لري، نو انشاءالله موږ کومه هڅه به دا کوو چې انسانانو ته او انسانیت ته خدمت وکړو او دې مسلک سره ډېره مینه.
توقع دا ده چې زه نن ورځ په کانکور کې چې ګډون کوم د اقتصاد پوهنځي ته کامیاب شم او په دې کې خپلې لوړې زده کړې تکمیل کړم.
یاد دی وی په خوست کې د شیخ زاید پوهنتون ترڅنګ د پامیر احمد شاه ابدالي دعوت او طلوع آفتاب په نومونو د لوړو زده کړو څلور مؤسسې فعالیت لري، چې سږکال اسلامي پوهنتون هم د شپږو پوهنځیو په درلودلو سره په دې ولایت کې خپل فعالیتونه پیل کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روسیې د انتخاباتو د مرکزی کمیسیون پر رئیس د شاری شوراګانو له جنجالي ټاکنو دوه ورځې مخکې په خپل کور کې بریټ شوی دی. د روسیې د شاری شوراګانو انتخابات سبا یکشنبه ترسره کیږي. د روسیې د انتخاباتو د مرکزی کمیسیون لخوا د نوماندانو له نوملړ څخه د حکومت د اپوزیسیون د یو شمېر غړیو د نومونو تر لرې کولو وروسته په مسکو کې اعتراضونه هم پیل شوي دي. اجمل تورمان په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور مهم ټکي وړاندې کوي.
د روسیې د کورنیو چارو وزارت وایي چې هم لکونکي د انتخاباتو د مرکزی کمیسیون د رئیس الپام فیلیوا کور ته ننوتې او په هغې عمله کړې ده. د برید د جمعې په ورځ په روسیه کې د ښاري شوراګانو تر ټاکنو دوه ورځې مخکې شوی دی. د روسیې د کورنیو چارو وزارت ویاندی ایرانا وولک تېره ورځ د دغې حملې په اړه رسنیو ته وویل حمله کوونکی چې نقاب درلود د کړکۍ له لارې کوټې ته ننوتې دی، په برقي ډنډې یې برید کړی او بیا تښتېدلی دی. د مسکو په استرا سیمه کې د کورنیو چارو وزارت څېړونکي د څېړنو په هدف جنایي دوسیه ترتیب کړې ده. د روسیې د انتخاباتو د مرکزی کمیسیون رئیس الپام فیلیوا د هغه هیواد له 40 تلویزیونی شبکې سره په خبرو کې ویلي هیله مند ده چې دا یوه پیښه وي. لومړی احتمالا وډار کړم، خو بیا مې ځان را سم کړ او په ټول توان سره مې ځان چمتو کړ چې هغه ووهم. وروسته له هغې مې یوه چوکۍ راواخیسته او په لوړ آواز مې چیغې کړې، تر دې اندازې چې نور مې نه شول کولای. لنډه دا چې په یو ډول مې وکولای شول چې هغه له کوره وباسم. هغه راڅخه
وتښتېد.
الپام فیلیوا 15 کلنه ده. نوموړي د غشان په مسکو کې یوې خبري غونډې ته وویل چې یوه ګوته یې دردېدلې او کله یې چې غوښتل د چوکۍ په وسیله د حمله کوونکي په وړاندې مقاومت وکړي د وجود پوستکی ګرېدلی دی. د نوموړي په خبره حمله کوونکی ځوان ښکارېده. سبا یک شنبه به د مسکو په شمول د روسیې په اکثرو سیمو کې خلک په دغو جنجالي ټاکنو کې ګډون وکړي. د مسکو ښاري شورا 45 غړي لري. د روسیې د انتخاباتو د مرکزی کمیسیون لخوا د نوماندانو له نوملړ څخه د حکومت د اپوزیسیون د یو شمېر غړو د نومونو تر لرې کولو وروسته په مسکو کې اعتراضونه هم پیل شوي دي. روسي چارواکو دغه اعتراضونه چې هر اونۍ ترسره کیږي غیر قانوني بللي دي. پولیسو د دغو اعتراضونو پر مهال 2000 کسان نیولي دي. د اعتراضونو کرملین ته سرخوږی جوړ کړی دی. د روسیې د ښاري شورا انتخابات په هرو 15 کلونو کې یو ځل ترسره کیږي.
لند خبرونه لرو د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو دریو پخوانیو سفیرانو خبرداری ورکړی دی چې له طالبانو سره د امریکا د سولې د توافقنامې مسوده چې له مخې به یې ټول بهرني ځواکونه له دغه هېواده وځي شای خطرناکې کورنۍ جګړې ته لار هواره کړي. د ملا برادر اخوند په مشرۍ د طالبانو مرکچي پلاوي تېره شپه په قطر کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد سره کتلی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې نن په اسلام آباد کې د افغانستان، چین او پاکستان د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه ده. نن د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ لوبډلو ترمنځ د 15 ورځنۍ ټیسټ سیالي درېمه ده. نننۍ لوبه د افغانستان په وخت سهار 9 بجې پیل شي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر داسې ښودلې ده چې ایران شاید د خبرو تازه فرصت ته نږدې شي. وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رارسېدلې سیمې سونه لولو، خو تر هغه مخکې د ژوند رنګونه پروګرام.
د ژوند رنګونه. بسم الله الرحمن الرحیم. زمانو محب الله دی او دلته د کارټونو کار کوم او مایبم او وکسه کورم لرو الحمدلله دی کینو. بس دغه د کور سونځي خو ډیر مشکلات زمونږ ډیر زیات دي. افغانانو ډیر مشکلات سره سمینو دغه د وجې زب بس خپل مهنت هم شروع کړي په دې کارټونو کې کور کړی. یعنی خو زغه سنا سو گزارم روانه کړي. هغه د سوال نه واده زنو خبرونه مو پیزان ساتلې دي.
څه وخت معلول شوه؟ ولی معلول شوه؟
دا زما د یو سلور کال وشو چې زما معلول شوه. ما را لیدل او ما د ونه نه او داسې هم د حکومت هم ډیر درخواست ورکو چې موږ د سیمه ای بینه او چیرې را لیدل نو غو داس یو خبره موږ ته مخکې کوي چې راته سره پورونه نه لري تاسو حق موږ سره نشي جوړېدل کنه. نو دغه په وجه را وتیلی او د سوالونو نم ځان ساتلې دی او دغه شان خپل مخنت کو او بس ناس یو.
اولادونه سودی څومره دی؟ هغه څه کار کوي چې کنه؟
الحمدلله اولادونه خو مې 15 دی او دوه جلکې دی او درې بچنګې دي. ناغه مکتبونو ته زیرا زی او